احمد شبریم را سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2205 تر رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو د زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9 بجې او 2:30 دقیقو وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپی درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د چاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3مه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې یې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جت الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیر میاشتې په یو هوایی پیشکې ژوند وبایله. ترامپ د پښتنې ته چا یا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت جواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وګوري امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسي په وړاندې د اوکران یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ترامپ وویل موږ هیڅ کله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله زپل یو شمیرې په زیاتې دودي د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وی چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډیر مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو په تړاو به هم ووري او په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونی زلزلې د مړو شمیرې تر 2205 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې د غشان د ټپیانو شمیر هم 3840 ته پورته شوه دی. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو وای له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وای د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 تنه او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته شوی دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وای الحمدلله فطرت د پنځمه پورس په خپل ایکسپرن لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنۍ او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وای لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو د شپږ کلن حسن جان وای د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزلې کې مړ شوی او تر وو نور ټپیان شوی دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د محل د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوی کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې خزاوه او درې مې ورېرونه او یو مې بل مسېو یو وراره مې یو خزا یو لور او یو مې د تری زیو دوه زامن وو یو لور وا دغه ولس کسان شهادت ورسېدو. زه په خپله ما زخمي ما د پخې او د چجونه مې برښوالي وو د پخې مې ماتې دي او څرمنه ساتنه خو نه شته ځکه چې کورونه خپل هوا شو خاورو سره خاورو شو د سویره بیا په هغه خلک ناست نه اوس هم ځینې ځینو کښې خاورو لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو پرون راووتل نور ځینو کښې هم شته دی ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي مطلب
د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی ازادي راډیو
کوم پاتیشونی چې دي چې هغه د سدونه راويستل شي او خاوه ته وسپارل شي او دغه تسلیم شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4 هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14 وویل دا زلزله چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:52 وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې دی. ژوروالی 10 کیلومتره او شدت د ریختار په کچا 4.1 درجې دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو او د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې چاته کوم زیان نه دی اړولی. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په رایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یک شنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه او ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندېښنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو لمخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دنه د یو شمیر شتمنو د نړیوالې ټولنې ترجمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونې مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی می په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمی نه دي.
نړی د ناورین په پرتله ډیر لږ ده، دا مرستې چې موږ شوې دي د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرستې تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس په سوداګر د افغانستان ملک میرویس عزیزی او تک
ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي، دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزی او تک د عزیزی ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم. د بینګری مرست،
بله مهرباني،
مرست ملګری متحد ویان ویل چې موږ 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 10 میلیون ډالر او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا او ویلز 1 میلیون پاوند کومک کوي، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
خو خدای مسن کاسلې موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه رانیسي، په خپل کې کرایې په باندې راځي نور شې. په پارسو د یو یو په کچه چې یو شهر سلو میلیارډ نفوس لري، سلو سره ډالر یې دا خو ډیر پیسې نه دي،
دا ډیر کمې دي. دک شخص نشته،
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسی سب یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به سلیم صورت ورکوي، یا سرمیش نړیوال سرمیش ته یا انجوګانتي ورکوي چې دا شي دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې له زلزله زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره نګښتونه ورکي، او دا په خپله د پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کورنل ډېر لوړ ځایونه لري، د غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول، خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک زیان ویني تر څو چې هلته کرایم او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې به نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه په کې ظلم نه وي، د غنمو نور شیان هلته یې وړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پروزویل سره دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیم
پرسی دلی الوتکه کی یو څه دوا یو څه خیمه دا شاین دی د دې کور وداږي چې مصر مرسته کوي خو د دا ناورین کچا دونه لوی ده چې دا وای وای یو تیارا یو الوتکه پنسی دوا او درمل شاید نه کوي اوس دا ایتادیه دی دوا جوړوم چې د مزار شریف تقریبا دوا درې کنټینر دوا ورکړي اوس مرکز سره لګیا چې د دې شتوبه واخلو نو په دې ځای زمانه نظر دا پران دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډې کړې دي. لې وی خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره پروسی څو ورځې کې آنلاین بسپنی هم ټولې شوې دي. د بسپنی اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو لاله راټولې شي. سفی الله سنګزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لکتر لګ دوله سو کسانو او ټولنو په آنلاین باندې کڼړ ل زلزلې ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. کڅه هم اکثر د بسپنی تروس نه دي بشپړي شوی او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلی خو ځینې اتوانی د لید پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې د ما ټول ټال $2,00,000 بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبی څه باندې $1,60,000 بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال ل زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یو لوی برخې د آنلاین بسپنو لاري تامین شوه. تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیز کې د لوی او مرګونی زلزلې ل زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرسته کړي وي. راشد خان دا ور د افغانستان په ختیځ کې ل زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لکتر لګه $15,000 بسپنه ټوله کړي ده. هغه د $2,500,000 هدف ټاکلی او ل ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبی هم ل زیانمنو سره د خپل بنسټ لارې مرستې کوي. دا ورې څه باندې $50,000 ټول کړي دي. ل نور لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنې یادولای شو. د ټولنې تر دې د مشو خو $40,000 بسپنه ټوله کړي ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړي دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکه هم کیږي چې ټول شو مرستو کې څناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدی لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د وسیمیز خبريال په څرګندونو پیلیش.
ساحدی رلری وا مونږ تقریبا در څلورین ساعت 50 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږ د تور سیدوال ته حاله تالتا غا تدبیر یو بد حال شو پی مونږ هغه را پورونه ورکول بعد مو پورته چل د خلک په مشکل کې وو زخمیان او د دې ترڅن شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسېمیز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالې کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبې د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجه د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي.
د رسنیو ونده د مرستې جلبول په برخه کې بيخي به ساري و کوم محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینه انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجیح را منست شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو تر لیږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغیزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغیزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبري پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمه ای پورې خپل کارکونکو کم کړی دي او اټکل دادی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې باید یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي و چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوی او د هغو خبریالانو کرشمې چې له هیواده وتی دي نه دی څرګند.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د پی او آر کارتونو یو شمیر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړي ده د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځنبه پورس اسدي رډو ته وویل چې پاکستانی پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سشنبه پورس له 9000 ډیر خلک د تورخم پولې لاري افغانستان ته ستنه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیس وې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یو پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او وی ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې، وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشته څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوی و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړې او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی کچېرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفي ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریض څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.